گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده، د 1999 کال د دلوی د میاشتې دوهمه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 22مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبان وایي د امریکا د متحده ایالاتو سره په قطر کې د سولې خبرې ادامه لري. په سوریه کې د کوردی ملیشو او امریکایي قواوو د موټرو په کاروان ځانمرګي برید شوی دی، او اقتصاد پوهان وایي بې اعتمادي او تجارتي شخړې نړیوال اقتصادي پرمختګونه سوکه کولی شي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو، د افغانستان د مخابراتو وزارت د عوایدو د زیاتېدو دعوه کوي.
موږ به د خپل سیستم سره مچ کوو، ستونزه به ورته وایو چې نه دغه موږ سیستم دا خبره کوي تاسو کوم معلومات چیرې کړي دغه رقم دی فرق پکې دی.
د سالنګ پر لویه لاره مسافر وایي چې په ژمي کې پر دې لاره تګ راتګ د مرګ خطر زیات کړي.
واره ډیره ده، پاکه کړې هم ده، دواړه خوا واره ډیره پرته ده، موټرې باربرې ولاړې دي.
دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو، خو په کابل کې د هند د سفیر سره ځانګړې مرکه هم اوریدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبان وایي د امریکا د متحده ایالاتو سره په قطر کې د سولې خبرې ادامه لري. په افغانستان کې د سولې او سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په دې تیرو سوم میاشتو کې د متحده عربي اماراتو په شمول په قطر کې د طالبانو د نمایندګانو سره سوزلې د سولې خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیزاد او د طالبانو د غونډې ته خوشبینه ده. د دې شورا نطاق احسان طاهری داسې ویلي دي:
امیدوار هستیم که نشست مثبت باشه.
هیلمن یو چې دا غونډه مثبت وي او که وروستۍ هم نه وي، داسې غونډه وي چې وکولی شي د سولې خبرو پریکړه افغانانو، افغان حکومت او طالبانو ته وسپاري. پرته له دې هره غونډه که داسې دوام پیدا کړي، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هیڅ ګټه نه لري.
امریکا او طالبانو د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې خبري وکړي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د قطر د مشرتابه سره د رسمي غونډو لپاره دوحه ته رسیدلی دی. ډیپلوماټیکو منابعو د امریکا غږ ته وویل احتمال لري چې په دې سفر کې د طالبانو د نمایندګانو سره هم وګوري او هغوی وهڅوي چې په افغانستان کې د جنگ د سیاسي حل لپاره په مذاکرو کې برخه واخلي. په قطر کې د خبرو د شروع کېدو نه مخکې په افغانستان کې په یو نظامي ځای کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې او د موټر بم په حمله کې د افغانستان د امنیتي قواوو د سلو نه زیات خلک وژل شول. ډیپلوماتیکو منابعو د امریکا غږ رادیو ته ویلي دي چې توقع کېږي چې د طالبانو او د امریکا په دغه غونډه کې هغه پیشنهادونه نهایي شي چې په ابوظبي کې د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو د نیټې په هکله تبادله شوې دي.
او د میدان شار په پرونی چاودنه کې د وژل شو خلکو شمیر شپږ دیرش تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په میدان شار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په مرکز باندې د موټر بم په پرونی برید کې د وژل شو کسانو شمیر شپږ دیرش تنو ته شو رسیدلی. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې په دغه چاودنه کې 850 نور عسکر زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده. د جمهوری ریاست ماڼۍ او په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردګو کې د ملي امنیت په خاصو ځواکونو د موټر بم د غبرید غندلی دی.
د کابل د ولایت نه د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمیر ناکامو کاندیدانو پلویانو مظاهره کړې او د کابل ښار ته د ننوتلو دروازې بندې کړي دي. دا مظاهره چیان غواړي چې په پارلماني انتخاباتو کې د کابل د خلکو رایې باطل شي. د مظاهره چیانو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره هفته د کابل د ولایت د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې د ډېر ځن نه وروسته اعلان کړي دي. دغو مظاهره کوونکو نطاق هارون موترف د امریکا غږ ته ویلي دي چې دوی نن سهار په مراد بیگ کمپنۍ پلوچرخي او سیاسان کې د کابل د ښار دروازې بند کړې. موترف ویلي دي د کابل رای باید باطل اعلان شي او هغه کسان چې په انتخاباتي کمیسیونو کې په فساد او خیانت تورن دي هغوی دې د ملک نه وتلو ته نه پرېښودل کیږي.
د کندهار د خرقی شریفی متولیان تر نخته ورسته به وسلی شوی دی. د کندهار امنیتی چارواکی د خرقی شریفی په زیارت کې د دوو متولیان ترمنځ په وسلواله نخته کې زیان نه رسیدل او دواړه لوري به وسلی شوی دی. عین شاهدان وی چې د خرقی شریفی د متولیان نسیم اخونزاده او مسعود اخونزاده ترمنځ د مالی مسایلو پر سر لفظی شخړه په نخته بدل شو او یو سات یې دوام وکړو. مسعود خونزاده د جنوبي او زیده پاره د سولې په چارو کې د جمهور رئیس غنی د سلاکار دنده هم لري. په دې نخته کې یو پولیس ټپي شوی، نور زیان چاته نه دی اوخته.
د سیمې یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د بلوچستان په ایالت کې د تیلو د یو ټانکر او د بس د ټکر له امله 22 کسه وژل شوی دي. چارواکو د دې کسانو د هویت د معلومولو لپاره کار شروع کړی. دوی وایي چې په دې پیښه کې څلور کسه ژوبل شوي هم دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې ټانکر د ایران نه قاچاقي تیل انتقالول. د پیښې په هکله تحقیقات روان دي.
په سوریه کې د امریکایي او کوردي ملیشو د موټرو په کاروان ځان مرګ برید شوی دی. په تیرو دوه اونیو کې دا دویم برید دی چې پر امریکایي قواوو کیږي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې چې په بریتانیا کې ده ویلي دي چې د دوشنبې د ورځې په 14 کې 15 کسه وژل شوی دي. د امریکا د پوز نطاق شان راین ویلي چې دوی ته په برید کې زیان نه دی رسیدلی.
اقتصاد پوهانو ویلي دي چې سیاسي بې اعتمادي او تجارتي شخړې نړیوال اقتصادي پرمختګ سوکه کولی شي. د نړۍ سباندې 3000 سیاسي او اقتصادي مشران د سویس د داوس په ښار کې غونډ شوي دي او په دې ستونزې غږیږي. نن په مقدماتي غونډه کې په تجارتي راکړ ورکړو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د نړۍ اقتصادي غونډه سش کال د سویزرلین په یوه داسې تفریحي ځای کې کیږي چې یوازې بډایان ورتللی سي. د فقر او نیستۍ سره مبارزه کوونکي د غونډې مشرانو ته یو پیغام لري. د اکسفام نړیوالې ادارې مشره وینی بیانیما وایي
The richest people in the world.
د نړۍ سترو بډایانو، د نړۍ ځواکمنو، د نړۍ سترو سیاسي مشرانو د زخ ډیر فقر د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، ځکه نور دغه فقر له چتې نه وتلی دی.
د نړیوال وچه صندوق رئیس د دوشنبې په ورځ وویل د نړۍ اقتصاد مخ په ودې دی، خو تر هغې اندازې لږ سوکه دی څومره چې ورته تمه کېدله. دغه سروې دا هم څرګندوي چې په یو شمیر تجارتي کړیو کې بدبیني له دې څخه راپیدا سوې ده چې په نړیواله کچه غیر یقیني حالات موجود دي. په دغه سروې کې دا هم څرګنده سوې ده چې پر سیاسي مشرانو باندې په نړیواله کچه بې باوري زیاته سوې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. شپږ ورځې کیږي چې د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د دیش درونه زیاتو خونکو د ماشونو د زیاتېدو په خاطر مارش شروع کړی دی. دغه مارش کوونکي د حکومت نه غواړي چې د ټولګیو شمیر زیات شي او اضافي مامورین استخدام شي. په دې ښوونځیو کې چې خونکو یې اعتراض کړی دی څه باندې 600,000 زده کوونکي سبق وایي.
او د امریکا د سنا د جرګې جمهوری غوښتونکو غړو په دې خاطر د لګښتونو پیشنهاد خپور کړی دی چې د حکومت ځینې دفترونه چې 23 ورځې کیږي بندي بیرته خلاص شي. یو دیموکرات ویلي دي دغه پیشنهاد چې د جمهور رئیس ټرمپ په هدایت لیکل شوی دی په اصطلاح د روغې جوړې پلان دی کومه ګټه نه کوي.
ټاکل شوی ده چې د سودان جمهور رئیس عمر بشیر قطر ته ورسیږي. د حکومت ضد پراخو مظاهرو نه وروسته چې سودان یو لرزاوه دا د عمر بشیر لومړنی خارجي سفر دی. ټاکل شوی ده چې بشیر سبا د چهارشنبې په ورځ د قطر د امیر شیخ تمیم بن حامد عطانی سره وګوري او د اړیکو په پیاوړتیا وغږیږي. د قطر دولتي تلویزیون نن دغه خبر ورکړی. بشیر کوشش کړی دی چې دا احتجاجونه عادي حرکت څرګند کړي. ټینګار کوي چې مظاهرو او تشدد کې خارجي ایجنټان لاس لري. بشیر په خپل بیان کې نن ویل چې د احتجاج کوونکو ځینې په احتجاج کوونکو کې ځینې کسان دي چې هغوی مظاهره چیان وژلي دي.
او د روسیې یوې محکمې یو امریکایي چې په جاسوسۍ تورن دی په ضمانت د هغه خوشې کېدل نه دي منلي. پال ویلن چې د امریکا او برټانیې تابعیتونه لري او د امریکا د سمندري قواوو پخوانی غړی دی د دسمبر په 28مه د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې په وینا چې جاسوس دی نیول شوی دی، خو دا نه دي ویل شوی چې څه جاسوسي یې کړې ده. د هغه کورنۍ وایي چې پال ویلن مجرم نه دی.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې مهاجرین چې اروپا ته ورځي ساري ناروغۍ انتقالوي. دا نړیوال راپور د لومړي ځل دپاره د مهاجرو د صحت په برخه کې د یوې لویې سروې په اساس خپریږي.
او یو وروستی خبر دا ده چې د جرمني مقاماتو د ایران د ماهان د هوایي شرکت الوتکو ته د جرمني په هوایي ډګرونو کې د کیناستو اجازه نه ورکوي. چارواکي وایي چې دغه اقدام یې د امنیتي دلایلو او په سوریه کې د دغه شرکت د دخالت له وجې کړی دی. په جرمني کې د ماهان شرکت مسؤلینو د تازه بندیز په کله تبصره تر اوسه نه ده کړې. ماهان د امریکا د بندیزونو په لیست کې دی او واشنګټن ډېر پخوا د خپلو ملګرو غوښتي وو چې د دغه شرکت تیارو ته د کیناستو اجازه ورنه کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس به پام وکړئ دې رپورټ ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو روان بهیر لا پسې اوږد سي، د افغان سولې په بهیر کې به نورې ستونزې رامنځته سي. دغه شورا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له استازو څخه غواړي چې د روانو مذاکراتو له لارې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د سلورم پړاو له پیل سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد سفرونه او غونډې به د سولې په بهیر کې د نورو ستونزو لامل شي. د سولې شورا له ښاغلي خلیلزاد څخه غواړي چې سیمې ته یې سفرونه باید دوامداره نه شي او د روانو مذاکراتو له لارې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره پرانیزي. د دغې شورا ویان سید احسان تایری د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل: موږ له امریکا او له ښاغلي خلیلزاد څخه یوه غوښتنه لرو. له شک پرته رول یې ډېر ګټور او پیاوړی دی. د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی. په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په پروسه کې له موږ سره ډېر همکار دی. خو له دوی څخه غواړو چې غونډې او سیمې ته یې سفرونه دوامداره نه شي. که هر څومره ژر کولی شي او امکان لري چې دا حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل کړي، په هماغه اندازه هم د هغوی او هم زموږ لپاره ښه ده. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد د مذاکراتو څلورم پړاو تیره ورځ پیل شوی او نن هم دوام کوي. طالبانو تیره ورځ په یو بیان کې تایید کړه چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له استازو سره د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر خبرې کړي دي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د افغانستان د جګړې پیچلتیا او سولې ته د سیمې د ځینو هیوادونو د لیوالتیا نشتوالي ته په کتو لا هم زیات وخت ته اړتیا ده چې د ښکېلو خواوو ترمنځ مذاکرات پیل شي. د دغه انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل:
د دغه عمر یو اوږدمهاله جنګ درولو لپاره څو میاشتې زه فکر کوم تر اوسه هم لږ وخت دی. خو بیا هم د دې ترڅنګ هغه چیلنجونه چې په اصطلاح هغه خنډونه چې د دې په وړاندې شته دي او موږ یې وینو نه، اما دغه موضوع یې په اصطلاح ډېر اوږده کړې ده او کړکېچنه کړې. هغه د سیمې اطباقي کړۍ دي، دغه کړۍ خپل اهداف یا لاسته نه دي ورغلي او یا هم ټریلر یې پاتې دي. په نحوې دوی کوششونه کوي چې دغه موضوع نوره هم اوږده کړي تر څو دوی هغه خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي.
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه او افغانان له خپل ټول ځواک څخه په استفاده د سیمې د هیوادونو په کچه د نظر یووالی او همغږي رامنځته کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند وایي چې د دغه همغږي د رامنځته کولو لپاره د یاد شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ چین ته ځي. د ښاغلي طاهری پر وینا محمد عمر داوودزی به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د چین له حکومتي او حزبي لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع پر رامنځته کولو او په دې برخه کې د چین لاخ کې لیدو په اړه خبرې وکړي.
اجندای دوم سفر در رابطه با پاکستان است و
د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په اړه ده او په دې برخه کې د چین رول په اړه. لا شک پرته پر پاکستان ډیر رغند رول لري. د چین لارې موږ واړو چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د تحریک رهبری په مستقیم ډول وهسول شي تر څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
تا یکه مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان آغاز شوه.
د افغانستان د سولې د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع درامسته کولو لپاره تیرونی پاکستان ته خپل لومړنی سفر پیل کړ. د دغې شورا چارواکو پاکستان ته د ښاغلي داوودزی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې د پاکستان حکومتي، سیاسي او مذهبي مشرانو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د همکارۍ او ټینګې ژمنې کړې دي چې اوس یې دوی د عملي کېدو په تمه دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د هند سفیر وایي چې پاکستان او نورو هیوادونو پورې اړه نه لري چې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په هکله فیصله وکړي. د امریکا ژغله خبریال حکمت سروش سره په خبرو کې ویني کومار ویلي چې د بهرنیو قواو د وتلو په صورت کې د افغان پوځیان د امنیت ټول مسؤلیت واخلي. سفیر کومار د مرکې په سر کې د افغان سولې په اړه د نوې ډیلی پر دریځ خبرې کوي.
هند همیشه دا ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر باید د افغانانو په مشرۍ، مالکیت او ولکه کې وي. نو د سولې هر تړون چې د افغانستان حکومت لاسلیک کوي او د افغان ټولنې د هر برخې له وختونو سره سم وي، هند هغه هرکلی کوي.
ځینې وایي هند له دې ویریږي چې طالبان به دا حتمي کړي چې افغانستان ته ټولې اړیکې باید اسلام آباد له لارې راسي. ستاسو ارزونه څه ده؟
موږ فکر کوو چې د هند او افغانستان اړیکې زرکلنې دي. دا اړیکې یوازې حکومت په حکومت نه دي، بلکې موږ د خلکو ترمنځ هم ډېرې نږدې اړیکې لرو او موږ دا اړیکې هر وخت د افغانستان د خلکو او دولت له لومړیتوبونو سره برابرې کړې دي او موږ به دې ته دوام ورکړو.
پاکستان ولې د افغانستان او هند له اړیکو په اندېښنه کې دي؟
زه دا پوښتنه نشم ځوابولی. لکه ما چې وویل، زموږ اړیکې دوه اړخیزې دي، د افغانستان له خلکو او حکومت سره. موږ فکر نه کوو چې یو دریم هیواد په دغو دوه اړخیزو اړیکو کې کوم رول ولري او نه هم کوم دریم هیواد باید د دې اړیکو اندېښمن شي.
دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د هند رول راکم سي. تاسو څه وایاست؟
موږ فکر نه کوو چې پاکستان یا کوم بل هیواد باید پریکړه وکړي چې د یو خپلواک افغانستان د بهرنیو چارو پالیسي باید څنګه وي. د هند او افغانستان د اړیکو پریکړه باید د هند او افغانستان حکومتونه وکړي. موږ فکر نه کوو چې کوم دریم هیواد په دې کې رول لرلی شي. زه باید دا هم یاد کړم، هغه څه چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي انکشاف لپاره مهم دي، هغه تر کرښې د هخوا ترهګرۍ مخنیوی دی. هغه رول چې نورو هیوادونو دلته لوبولی، هغوی باید یوه د ځان ارزونه وکړي او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مسیر برابر کړي. دا هند رول یو خلاص کتاب دی چې هر افغاني اغیزه لیدلی او احساسولی شي.
د جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي کې له هند څخه غوښتنه سوې وه چې د افغانستان په ثبات او اقتصادي پراختیا کې لوی رول ولري. تاسو تر اوسه څه کړي؟
په تیرو 1918 کالو کې هند د افغانستان د انکشاف یو مهم شریک دی. موږ ورته مخه بیلابیل پروژې پلي کړي چې تر 2 بلیون ډالرو زیات ارزښت لري. دوه کال وړاندې موږ د 1 بلیون نورو ډالرو ژمنه وکړه چې د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې بلګيږي. موږ ځینې لوی پروژې هم پلي کړي، لکه سلما بند، زرنج دلارام لوی لاره، د پارلمان ودانۍ او په ټول افغانستان کې تر 340 زیات ټولنیزې پراختیايي پروژې. موږ همدارنګه هوایی دهلیز پیل کړ او زه نن خوښ یم چې د هوایی دهلیز تر پرانیستلو وروسته کال په کال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 40% زیاتیږي. تیر کال سوداګري 1.14 بلیون ډالر وه. په 2013 کې یوازې په 11 میاشتو کې تر دې زیات شو. مهمه ده چې هند له افغانستان څخه ډیر څه واردوي. دا سوداګري دا تعادل د افغانستان په ګټه دی. دا د ترڅنګ د ظرفیت جوړونې په برخه کې موږ ډېرې پروژې پلي کړې. د افغان ځوانانو، محصلینو، دولتي کارکوونکو روزنه، دا ټولو ته په کتو موږ فکر کوو چې د افغانستان د اقتصاد او کارموندنې په برخه کې موږ ډېره ونډه اخیستې ده.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هند دریځ څه دی؟ څنګه او کله باید ووځي او څوک باید دا خلا ډکه کړي؟
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیت جوړونه ډیره مهمه ده چې د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره د ساتنې او د خوندیتوب پوره مسؤلیت واخلي. د امریکایي ځواکونو شتون د افغانستان او امریکا د دوه اړخیز تړون له مخې دی او د دې پریکړه به هم د دغه دوه اړخیزه تړون له مخې کیږي.
ولسمشر ټرمپ ویلي په افغانستان کې د هند لګښت د امریکا د 4 یا 5 ساعتونو له لګښت سره برابر دی. تاسو څه وایاست؟
د هند انکشافي او اقتصادي پروګرام له افغانستان سره یو دوړ خيزه پروژه ده چې د افغانستان او هند حکومتونه په اړه پریکړه کړي او موږ فکر کوو چې دا د افغانستان او افغانانو د سولې، ثبات، امنیت او ظرفیت جوړونې په برخو کې ونډه لري او موږ به ورته دوام ورکوو.
پرزیدنت ټرمپ referring to a library.
ولسمشر ترامپ یو کتابتون ته اشاره کړې و چې هند جوړ کړي. دا کتابتون چیرې دی او څومره لګښت پر سوی؟
موږ د ځینو مهمو پروژو ساختماني کار کړی لکه سلما بند، د پارلمان ودانۍ، سړکونه او داسې نور. د دې ترڅنګ په افغانستان کې تر 360 زیاتې پروژې پلې کړې دي چې په هغې کې روزنیز مرکزونه هم دي چې هغوی ځینې کتابتونونه هم لري.
افغانس فیل مور کنیکټډ ود
افغانان له هند او هندیانو سره ډېره لیوالتیا لري. په هند کې د افغانستان او افغانانو لپاره احساسات څه دي؟
پیپل اف افغانستان ار موست ریسپیکټډ.
د افغانستان د خلکو په ډیلی په هند کې ډیر درنښت کیږي. د دواړو هیوادونو او خلکو ترمنځ ډیره ژورې تاریخي اړیکې شته او دا له دې ښکاری چې زیات شمیر افغانان د زده کړو، سیاحت، درملنې او کاروبار لپاره هند ته ځي. زموږ خلک نږدې اړیکې لري او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ درنښت او لیوالتیا شته چې دا زموږ د اړیکو اصلي بنسټ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د شمالي او شمال ختیځو په نه ولایتونو کې خلک د سالنګ پر لوی لار تک کوي. مسافر وایي چې د ژمي پر وخت پر دغه لار تک راتګ د مرګ خطر زیات دی. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د نورو کلونو په څیر سکل بیا د سالنګ پر لوی لار مسافر د تګ راتګ پر وخت لستونځو سره مخ دي. د غلوی لار بش پړه خامده د واورو لامل چې سرک یخنی ولوي موټری خوېږي او مسافر له خطر سره مخ کیږي. د دغې لارې مسافر وایي چې له سالنګ تیرېدل ورته د مرګ په بیه تمامېږي ځکه چې د دغه 80 کیلومتر سرک په اوږدو کې چې بش پړ خام او یخنی ولوي هیڅ ډول اسانتیا نشته چې مسافر ته د پیښیدونکو خطر کچاره ټیټه کړي. تیر ورځ هم د سالنګ لار د واوري خویدو لامل څو ساعته بند و او مسافر په یخنۍ کې د لارې خلاصې دوته منتظر و. د قندوز اوسیدونکو زاهد الله چې تیر ورځ پر دغه لار سفر کړي د سالنګ د لوی لارې پاړه داسې وایي.
تیر ورځ رالو سالنګ کې معنی واوره ډیره ده خو پاکه کړې هم ده. دواړه خوا واوره ډیره پرته ده. موټرې باربرې ولاړې دي. یعنی هغه کوم ساحه چې ورته ملخان وایي د هغې ځینه چین تړي تر ډیره پورې سالنګ ګولایګانې نام کته راکته کیږي د ولنګه پورې تقریبا چین تړي موټرې. نو سخته ډیره ده. موټرې خوږي څو موټرې خوښ شوې وي او خلک ډیر په ستونزو سره روان دي. مجبور دي څه وکړي. موږ رالو خو په ډیر سختۍ سره
څو میاشتې وړاندې د سالنګ د لارې په اوږدو کې میشتو خلکو د مظاهرې په ترڅ کې د یوې ورځې لپاره دغه لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه او د دغه کنډو کپر سرک د قیر کولو غوښتنه یې کوله. د خلکو مظاهره هغه وخت پای ته ورسېده چې له کابل څخه د فواید عامې وزارت مسؤلین ورغلل او د لارې د قیر کولو ژمنه یې ورسره وکړه. د قندوز یو بل اوسیدونکي شهاب الدین وایي چې له تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا د سالنګونو د قوای کار لخوا یوازې 2 کیلومتره سرک کې جغل اچول شوی دی.
تقریبا نو بجیم د کابل حرکت راوکو د جبل سراج په سیمه کې ډېرې موټرې د واورې له خیدو له کبله پټې شوې. دغه راتګ له کابل تر کندوز 14 ساعته دوام وکړ ځکه چې تقریبا 15 ساعته یا 30 ساعته د جبل سراج کې مونږ د لارې د پاکېدو په خاطر انتظار وېستو. معیار ته نږدې اسانتیا هم نشته چې هغه حد اقل معیار وي. سره لار هم خرابه ده. 14 کاله د یار کاله وشو چې دغه لار په همدغه اندازه ده او کار کوي هم نو کار تر پایه نه رسیږي او کارونه بشپړېږي نه. کې یوې برخه سرک جوړ کی نو دا چې بلې برخه ته غوي او د بلې برخه کار شروع کی د یو برخه سرک ډېر تل منځ ته لیو. همدغه شان دغه چې موټرې هغه چې تجارتي موټرې دي او پاره کې وسایل او یا خوراکي توکي کې دغه ټول هم د وارو وارو کې پټي وي.
د شمال ختیځ او شمالي ولایتونو خلک وایي چې 12 کاله په خوا د سالنګونو لوی لار قیر شوی و خو دغه قیر دوه کاله هم دوام ونه کړ او بیرته سرک کندو کپر شوی دی. د سالنګ لوی لار د افغانستان شمالي او شمال ختیځ نه ولایتونه له مرکز سره نخلوي او هر ورځ پر دغه لوی لار په زرګونو لوی او واړه موټرونه تګ را تګ کوي. د سالنګ لوی لار د هیواد یو له لویو سوداګریزو لارو ده چې ای خانم، شیرخان بندر، حیرتان او واقینه بندرونه له مرکز کابل او نورو ولایتونو سره نخلوي. له مرکزی آسیا څخه د دغو بندرونو لارې په زرګونو ټنه غاز، تیل، خوراکي مواد او نور شیان افغانستان ته وريديږي. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. جمهور غوښتن کې پلان لري چې نن د نوې لایحې د سنا په مجلس کې رایګیری ورباندې وکړي او د تیرو دو دیرشو ورځو جنجال پای ته ورسوي. دغه نوې لایحه د جمهور رئیس ټرمپ د هغه وړاندیز پر بنسټ جوړه سوې چې د دیوال پر سر بخشي چې د دیوال سره د موافقې په بدل کې د هغو غیر قانوني کډوالو د اوسېدو موده وغځول سي چې په ماشومتوب کې امریکا ته راستول سوي وه. نور حال په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د بشري حقونو د ازادي غوښتونکو رهبر مارټین لوټر کینګ څلې ته ورغی خو د حکومت د بندیدو په اړه هیڅ ونه ویل. جمهور رئیس ټرمپ له خپل مرستیال مایک پینس سره یو ځای د احترام مراتب وړاندې کړل.
د ټولو سهار دې په خیر وي. دا یو ښه او ښکلې ورځ ده. له ټولو هغو کسانو چې دلته دي مننه کوم.
خو له دې وړاندې په یو ټویټ کې ولیکل دیموکراتان ځانونه تیر باسي چې وایي کولی شي د دیوال جوړېدو پرته د مجرمینو نشه یي توکو د انسانانو قاچاق او مهاجرینو مخه نیولی شي. زه وایم لوبې بندې کړئ او امریکایانو ته هغه خوندیتوب ورکړئ چې مستحق دي. بشري ناورین دی. دیموکراتي سناتوري کمیلا هارس د حکومت د بندیدو له امره پر جمهور رئیس ټرمپ انتقاد وکړ.
جمهور رئیس ټرمپ د دیوال د پروژې له امله امریکایان یرغمل کړي دي. 800,000 امریکایان دا هڅه کوي چې څنګه د کور کرایه او قسطونه ورکړي. دا یو غیر مسؤلانه کار دی. دوی د دیوال پر ځای خپله تنخوا غواړي. دا باید روښانه وي چې د اوسنۍ ادارې لومړیتوبونه څه دي. لومړی باید حکومت فعال شي او وروسته خبرې وشي.
کامیلا هارس وویل د حکومت له پرانستلو وروسته کېدای شي چې د مهاجرت د پراخو اصلاحاتو په اړه خبرې وشي. خو د امریکایانو ګروګان کول یو غیر مسؤلانه کار دی. په همدې غونډه کې کامیلا هارس د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کاندیداتورۍ اعلان وکړ.
له خپل هیواد سره مینه لرم او دا خپل مسؤلیت ګڼم چې د خپلو خلکو لپاره مبارزه وکړم او زه دې کار ته چمتو یم. زه پوهیږم څنګه مبارزه وکړم. په ځانګړې توګه کله چې د خپلو مقدسو ارزښتونو په اړه د مبارزې خبره کوو.
بل خو د نیویارک سناتوري کریستن ګلبراند چې د مارټین لوټر کینګ جونیئر د ورځې په مناسبت سلګونو کسانو ته وینا کوله سیستماتیک تعصب ته اشاره وکړه.
موږ باید په خپل هیواد کې د بنسټونو او افرادو او سیستماتیک تبعیض په اړه صادقانه بحث ولرو. هغه څه چې کیدای شي د نسلونو لپاره په کورنیو او خلکو کې پاتې شي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وای دا ناهیلي کوونکی و چې د کانګرس مشر نانسی پلوسی د جمهور رئیس ټرمپ وروستی وړاندیز رد کړ.
هغه څه چې جمهور رئیس پیشنهاد کړل په جنوبي سرحد کې د امنیتي او انساني ناورین د هواري او د حکومت د پرانستلو لپاره یو ښه اقدام و. د سنا مشر مچ میکانل ورسره هوکړه کړې او د سه‌شنبه په ورځ به مجلس غونډې ته وړاندې شي. کانګرس به خپل کار پرې شروع کړي.
مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي هیله من دی چې دا پلان وکړی شي د سه‌شنبه په ورځ مجلس ته تر وړاندې کېدو وروسته د سناتورانو ملاتړ ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واره. طالبانو ویل دي د امریکا د متحده ایالاتو سره په قطر کې د سولې خبرې ادامه لري. په افغانستان کې د سولې او سیاسي روغې جوړې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په دې تیرو څو میاشتو کې د متحده عربي امارتو په شمول په قطر کې د طالبانو د نمائندګانو سره سوزلې د سولې په مسلې غږېدلې ده. ډیپلوماټیکو منابعو د امریکا غږ رادیو ته ویل دي توقع کیږي چې د طالبانو او د امریکا په دغه غونډه کې هغه پیشنهادونه نهایي شي چې په ابو ظبي کې د افغانستان د خارجي عسکرو د وټلو د نیټې په حق له تبادله شوی دي. د میدان خار په پرونی 14 کې د وژل شوو خلکو شمیر شپږ دی شته رسیدلې ده. د ولسی جرګې ناکام غړو د کابل دروازې تړلې دي. د کابل د ولایت نه د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمیر ناکامو کاندیدانو پلویانو مظاهره کړې ده او د کابل د خار سالور دروازې تړلې دي. د کندهار د خرقه شریفي متولیان تر نخټي وروسته نن به وسلې شوې دي. د بلوچستان په ایالت کې د تیلو دیو ټانکر او د بس د ټکر لامل او وبش کسه وژل شوې دي.
همداشان څو تنه نور زخمی شوي هم دي. په سوریه کې د امریکایي او کردي ملیشو د موټرو په کاروان ځانمرګي برید شوی دی او اقتصاد پوهان وایي چې سیاسي بې باوري او تجارتي شخړې نړیوال اقتصادي پرمختګ سوکه کولی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده. کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120226919 باندې زنګ ووهئ.